میزبانی نوری و سنوری میشنوین. نوری صاحب، مایکه به شما تسلیم میکنم و شما را باز هم خوش آمدید میگم.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی؟ قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو دوام لري. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2024 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هومره مرسته چې نن کوي ونه کړي. پر دې سربیره دغه راز په خپرونه کې دا هم اورئ چې د پاکستان د پرنویو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې نن سهار په یوې انتحاري حمله کې څلور تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اور بند اعلان کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیې قمندانې ویان حشمت استانکزي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 5 صبح امروز حمله کننده انتحاری قطار
نن سهار شاوخوا 15 بجې یو انتحاري د کابل د پنځمې حوزې اړوند باغ داود په سیمه کې د ملي امنیت د ځواکونو یو قطار په نښه کړ چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې موږ ته رسېدلي په دې پېښه کې 54 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. تاریخ شاه بهرامي دغه څرګندونې په پکتیا ولایت په سفر کې وکړي او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري.
عنقریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتي و دفاعي و ادارې محلي ما باید آمادگی به ای داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم.
خاغلی بهرامی اونه ویل چه اوربند دقیقا چه وقت اعلانیږي؟ خود لوی اختر پر رسیدو سره بیا لکه د مخکینی کم کې اختر په څیر د اوربند خبره توده شوې ده. پکتیا ته له خاغلی بهرامی سره په دې سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ملګرتیا کوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ځي. د بادغیس د ولیویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به هغه ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی به هم له ښاغلي غنی سره ملګری وي. بادغیس د ترکمنستان د 14 میګاواټه برېښنا د واردولو لپاره د دې سب سټېشن د جوړولو کار په 2012 میلادي کال کې پیل شوی و او ټاکل شوی و چې په دوو کلونو کې بشپړ شي، خو د امنیتي ستونزو کابل کار څو کاله وزنډې د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز او ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویترز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو څخه چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي 133 څوکۍ خپلې کړي دي. ده مسلم لیک نون گونچ مشری اوس ده نواز شریف ورور شهباز شریف کوي تیرش په مخ کې اعلان وکړ چې دغه انتخاباتو نتیجه به ونمني ځکه په هغو کې د په وینا پراخه درغلي شوې ده. د راپورونو له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو او نتیجو پر اساس د پارلمان شپږ شپېته څوکۍ او پیپلز ګوند هم اووه دېرش څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسمبله درې سوه دوه څلوېښت څوکۍ لري چې شپېته یې د ښځو او لس یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې دي. د ترکیه پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. په ترکیه کې اضطراري حالت چې په 2016 میلادي کال کې تر ناکامې کودتا وروسته اعلان شوی و تېره اونۍ پای ته ورسېد. نوی تصویب شوی قانون اوه ویشت مادې لري او مسوده یې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند جوړه کړې وه. دا قانون به درې کاله نافذ وي. په قانون کې په دې اړه چې قاضیان، پوځیان او د وزارتونو مامورین څرنګه او تر کومو شرایطو لاندې کار لري کېدلی شي مقررات وضع شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دواړه ولسمشران به تر هغې وروسته سره وګوري چې د عدلیې وزارت په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي. بولټن دغه څرګندونې پرون په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې کړې دي، خو د روسیې د جمهوري ریاست یو چارواکي د سیشن بې پوره ویل چې پوتین منتظر دی چې له ترامپ سره په هلسنکي کې د هغه د کتنې په اړه راپورته شوې غوغا کمه شي، بیا به له ترامپ سره د بلې کتنې په اړه پریکړه وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن بیا د یوې انتحاري حملې شاهد و. خپل خبریاله به وروستی حال واورو. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بچا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2023 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي.
نقطه اساسی را برادر بفهمین، د سال 2024 کمک‌های بین‌المللی یا ختم میشه یا نهایت پایین میشه.
په بلخ کې کوچیان شکایت کوي چې د ستونزو هواري ته هیڅ څوک پاملرنه نه کوي.
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې د تعلیم ستونزې لا په ځای پاتې
ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان د ګاونډ پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو له لومړنیو نتیجو مهم خبرو چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې شوی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهم نیمه کې مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به همزه نور یاس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. درازو د کابل د نننۍ انتحاري حملې موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په کابل کې نن بیا یوه انتحاري حمله وشوه چې مرګ ژوبله هم لري. مخکې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه لنډ معلومات ورکړل، اوس بیا راسره د کابل استډیو وصل دی. پردیس، د دغه حملې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوری صاحب. په د کابل د نننۍ حمله وروسته جزئیات دادی چې شیبه مخکې مې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش سره خبرې وکړې. د خغلی دانش په خبره چې په دغه حمله کې چې نن سهار د کابل د کمپنۍ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یوه کاروان چې د خغلی دانش په خبره دغه کاروان د یوه عملیاتو د ترسره کېدو په هدف سیمې ته تللی و، چاودنه پرې کېږي، څلور تنه وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي چې د دانش په خبره ټول یعنی مرګ ژوبله امنیتي ځواکونو ته اوښتي ده. لاغي وړاندې مې د کابل د امنیت قومندانۍ ویان اشمت ستانگزي سره خبرې وکړې. خغلی ستانگزي ویل هغه هم ویل چې په دغه پیښه کې څلور تنه وژل شوي دي او پنځه تنه ټپیان دي. خدا چې په دې برخه کې د خغلی ستانگزي د خبرو یوه برخه لوریدونکو سره واورو. مهرباني.
اسلام خوندې کولو نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار 15 مې امنیتي او زیاړوند د بغداد په سیمه کې
کله چې د ملي امنیت سفیر کاروان تیر ته زمر د بریدګر بریټ کې ویشي د لومړنیو معلوماتو لمخې د بریټ کې څلور تنه وژل شوي دي او پنځه تنه نور ټپیان دي. پېښې د څلور په حال کې ده، تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرژوب له ولچي کسان ته اوښېده او که نظامي جزیات وروسته سره شوي.
ډیره مننه ورور. منوری صاحب، طالبانو رسنیو ته په استول اعلامیه کې ویلي چې دوی د ملي امنیت د صفر یو قطې باندې حمله کړې ده او د دغه اعلامیه کې ویل شوي چې دا حمله د موټر بم په واسطه ترسره شوې او د ګڼو تلفاتو د اړولو ادعا هم کړې ده. وروستي جزئیات چې تر اوسه پورې شریک شوي دي هم دادي. بل نوری صاحب،
پر دې سب دغه انتحاري حمله په داسې حال کې چې پرون تاسو د کابل د ولایتي شورا د یو شمېر غړو د اندېښنو په باب هم راپور درلود چې وایي په کابل کې پرته له دې پر دې سربېره چې حملې کېږي، دغه راز په وروستیو کې راکټي بریدونه هم زیات شوي دي. دغه ټولو مسایلو ته په پام سره د کابل د امنیتي وضعیت په باب چې افغان چارواکو مخکې څرګندونه کړې وي او ژمنې کړې وي چې څو کمربندونو کې به دغه امنیت ټینګیږي، تر اوسه پورې یعنی کافي اقدامات نه دي شوي؟
بل نوری صاحب، دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیره ورځ د افغانستان په ولسی جرګه کې هم د امنیتی موضوع په مشخصه توګه په کابل کې وروستۍ ناامنی په دې باندې جدي بحثونه مطرح شول. یو پوښتنه چې لام ولس او په خاصه توګه د ولسی جرګې پرون په دې ډېر ټینګار درلود چې وسلوال مخالفین څنګه کولای شي چې د کابل ښار هغه سیمو ته ځانونه راورسوي چې پخپله د افغان امنیتي بنسټونو په خبره هلته متعدد کمربندونه شته دي. دا یو پوښتنه ده چې له ډېرې مودې راهیسې مطرح کیږي، خو پرون داخلي وزارت دا خبره کړې وه. له ازادي راډیو سره یو راپور مو درلوده چې دوی وایي د کابل د امنیت په رابطه باندې دوی سروې کوي او په ښار او په لرو پرتو سیمو کې او په منظمه توګه د دې لپاره یو پلان تمه ده چې برابر شي تر څو دغه اندېښنې چې شته دي چې ولس یې لري، د ولس استازي یې لري، په دې رابطه باندې د ضعف نقطې شناسایی شي او غالم منځه یوړل شي. بل نوری صاحب،
بله، حدیث پردیس له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس چې کابل د نننۍ انتحاري حملې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. حدیث پردیس د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه ویاند دانش ویل چې په دې حمله کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه راز د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان څرګندونې مو هم واورېدې. حشمت ستانکزي چې هغه بیا د نهو تنو ته د مرژوبلې خبرې کوي، څلور وژل شوي او پنځه نور هم ټپیان د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
که امنیتی موضوع را خواشو، له اقتصادي پلوه هم افغانستان باید په څو راتلونکو کلونو کې خود کفا شي، یعنی په خپلو پښو ودرېږي. دا خبره افغان ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته وکړه. اشرف غني وویل افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه د ده په وینا له 2024 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغو عمره مرسته چې نن یې کوي او نه کړي. اشرف غني پر دې هم تاکید وکړ چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان باید د اصلاحاتو او د غراز له فساد سره د مبارزې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پورې تړلې ده چې افغانستان له مالی او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولای سي. ولسمشر خبرداری ورکړ چې په 2023 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شایي بندې یا ډېرې کمې شي، نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي.
اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا ختم میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، اینال ضرورت عزیز که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شو.
خود افغانستان د مالیه وزارت وای چې پروستوی دروي کلنو کې مالی سیستم زیات اصلاح شوی او ملي عواید د زیاتیدو په حال کې دي. د دې وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس وایاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا دواړه مسالې د دې سبب سوي چې د نړیوالو ټولنې پر مالی مرسته د افغانستان اتکا کال په کال کم شي.
نو خوشبختانه د ملي عوایدو ګراف مخ په زیاتوالی ده. هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره ټاکلی چې سږ کال به زموږ څومره ملي عواید وي، 102 میلیارده افغانۍ ده، هغه باندې اکتفا نه کوو. دته نه کینو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه.
د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه قانونه د طبیعي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. شاغری عبدالرحیمزی وویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو ښه مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند ویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید له ګمرکونو ترلاسه کیږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد لا اساسي ستونزه ده چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
وامور دل شافان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه پراتلونکو څو کلونو کې، یعنی شپږ کاله وروسته تر 2040 میلادي کال وروسته، به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چې نن یې کوي او نه کړي. ټاکل شوی چې د سویس په جنیوا کې هم د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اشرف غنی دې کانفرنس ته هم اشاره وکړه او ویل د افغانستان د اصلاحاتو، افغانستان باید اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې په برخه کې له خو لاسته راوړنو سره دغه کانفرنس ته ولاړ شي چې وکولی شي لکه د مخکینی د بروکسل د کانفرنس په څیر د نړیوالې ټولنې اعتماد بیا جلب کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وځې اورېدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې کله د ازادي راډیو خپرونې پای ته رسیږي پیلېږي، د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوري. په بلخ کې کوچیان شکایت کوي چې د ستونزو هواري ته هیڅوک پاملرنه نه کوي. د بلخ کوچیان دوه عمده ستونزې بیانوي، و د ښوونځیو د نشتوالی او بله هم د صحي خدماتو کموالی. د بلخ د پوهنې اداره بیا وایي تر هغو چې کوچیان په دایمي توګه په یوه سیمه کې میشت شوي نه وي، ورسره د زده کړې په برخه کې لازمه مرسته نشي کولی. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د کوچیانو د روغتیایي ستونزو د هواري په مقصد په 9 ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي، خو له دې ټولو سره سره د بلخ کوچیان شکایت کوي چې ورته تر اوسه لازمه پاملرنه نه ده شوې. نور حالی له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال د خبریال مجبور رحمان حبیب زیپ راپورټ کوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو له نشتونه او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. په بلخ کې د کوچیان عمومي ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلخ په 9 ولسوالیو کې کوچیان میشتي، خو له 2 کلونو راهیسې ورته هیڅ ډول تعلیمي امکانات نه دي مساعد شوي او ماشومان یې ښوونځیو ته له تلو محروم شوي دي. غلام فاروق عبیدی په دې اړه وویل:
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې تعلیم ستونزې لا په ځای پرته ده، لنډمهاله کورسونه لکه مونږ موضوع ورته سواجي حیاتي ورته وایي. هر کال مونږ ته 2 کورس راکول، 2 کال او کورسونه مونږ ته نه دي راکول، مهارت ته خلاصو تانته نه دي ورته ولتي.
پا په عین حال کې د بخت پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم وایي تر هغو چې کوچیان له کوچي حالت څخه راونه وځي او په یوه ځانګړې سیمه کې میشت نشي، دوی نشي کولای کوچیانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. ښاغلی مستقیم په دې اړه وویل: کوچیان په یوه ځای کې میشت نه دي او دا شونې نه ده، یعنې امکان نه لري چې هغوی هر ځای چې وغواړي کډه شي او موږ ورته په هغه سیمه کې ښوونځی پرانیسو. د صحي مرکزونو نشتون بله ستونزه ده چې د کوچیانو ماشومان او ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. هغوی په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د کوچیانو ریاست مسؤولان یا د موضوع ته د رسیدګۍ په برخه کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د کوچیانو ریاست مشر غلام فریق عبیدی داسې وایي:
پراته دي او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی، هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت بله ده برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه ده مکلف ده چې باید ټولو ته رسیدګي یو شان کړي، خو هغه هم نه رسوي. یو
په همدې حال کې د بخ د عامې روغتیا ریاست د کوچیانو څانګې مسؤول ډاکتر فهیم شریفیار وایي چې په نهو ولسوالیو کې د کوچیانو لپاره سیار روغتیایي مرکزونه فعال دي. هغه وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د عامې روغتیا ریاست 1300 کوچیانو ته د عمومي ناروغیو او ولادینو صحي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. ښاغلی شریفیار په دې هکله وویل:
از کوچی ها تداوی کردیم و برشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نتل و پوست نتل اجرا میشم.
در چه پا بلخ کشته کوچن تعلیمی مرکزون و اوسیحی خدماتو تا دلسترسی پا برخه که لستونزو سرمختی. در یاد مسئله در حل پا برخه که ما واقع وقتل در افغانستان در بشر حقون و خپلواک میسون نظر هم لزن سره ولرو. خود یاد بنسټ ویاند بلال صدیقی از دې راډیو ته وویل چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کوچیانو د ستونزو په اړه هیڅ ډول فعالیت او سروې نه ده ترسره کړی. نه یوازې په بلخ کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو او روغتیایي خدماتو له نشتون ځورېږي، بلکې د شمال زون د کوچیانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې په جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې هم کوچیان له ورته ستونزو سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بلخ د کوچیانو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې د روغتیا او دغه راز د پوهنې په برخه کې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ودونو لپاره د مشورو ورکولو مرکزونه جوړوي. په دې اړه به وروسته واورئ، خو اوس به رضوان مراد ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه یې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغې ویډیو په اړه تبصرې کړې دي چې پکې ښودل کیږي یوه سویډنۍ محصله له سویډن څخه د یو افغان سړي د وستلو مخه نیسي. دا ویډیو یوازې په دوه ورځو کې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو کتلې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي: په روانه اونۍ کې یوې سویډنۍ محصلې له دې هیواد څخه د یو 250 کلن افغان پناه غوښتونکي د وستلو د مخنیوي لپاره نوې لاره غوره کړه. ایلن ایرسون چې کله خبره شوه چې یو افغان سړی استنبول ته پلتونکې الوتکې کې کېنول شوی چې افغانستان ته بیرته واستول شي، د همهغه پرواز ټکټ یې واخیست او الوتکې ته پورته شوه. واشنگټن پوسټ لیکي: ایرسون پر خپل سیټ لکیناسو انکار وکړ او تر هغې پورې ولاړه وه تر څو چې دغه افغان سړی افغانستان ته له ستنولو وژغوره. دا مطلب لیکوال وایي: د ایلن ایرسون دا ډراماتیک عمل د دې سبب شو چې پرواز 2 ساعته وځنډیږي. د سودانی محصله استدلال کوي چې کدا افغان خپل هیواد ته واستول شینو و به وشل شي او تر هغه به کینني چې دا پناه غوښتونکي له الوتکې کوشش وینوي. ټلګراف رسپانه هم په خپل ورستۍ غنه کې د سودانی محصله لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکنه کړې ده. ټلګراف لیکي: په یو جنجالي حالت کې ایلن ایرسون په داسې حال کې خپل لایف ویډیو جوړول چې د الوتکې عملی او نور سپرلیو هڅه کوله هغه اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی. د 4 دقیقو په دې ویډیو کې ایرسون وایي: دا غواړي چې د یو شخص ژوند وژغوري او تر کومې چې یو کس ولاړ وي پیلوټ نشي کولای پرواز وکړي. ټلګراف رسپانه وایي: په دې ویډیو کې یو شمیر نور سپرلی له ایلن ایرسون سره استدلال کوي او له هغې غواړي چې پر خپل څوکۍ کینی چې الوتکه پرواز وکړي. ورسپانه زیاتوي: ایلن ایرسون وتوانېده چې یو افغان پناه غوښتونکی له ستنولو وژغوري، خو د الوتکې د عملې له سپارښتنو څخه د سرغړونې په جرم به یا نقدي جرمه کیږي او یا به 6 میاشتې په توقیف کې تیروي. ټلګراف د مطلب په پای کې په تیره سپتمبر میاشت کې له سویډن څخه د 1 کلنې افغان میرمن د ستنولو موضوع یاده کړې ده چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه او له سویډن څخه یې ویستلو په دې هیواد کې جنجالونه وپارول. انډیپندنت ورځپاڼې هم د ایلن ارسن لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکلي دي. انډیپندنت لیکي که څه هم د الوتکې عملې او یو شمېر سپرلیو هڅه وکړه چې دا سویډنۍ محصله اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی او الوتکه پرواز وکړي، خو ورو ورو نور سپرلۍ بیا د ارسن ملاتړ ته رامخته شول. د دې سویډنۍ محصلې لخوا د لایف ویډیو په وروستۍ شیبه کې هغه مهال د چکچکو غږونه پورته شول چې هغه او افغان پناه غوښتونکی د دریو امنیتي ساتونکو په ملتیا له الوتکې کوز شول.
ازادي راډیو او ریا اوسم د پاکستان د پارلماني انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. خو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ورځې په وروستیو کې به وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د نواز شریف نون واکمن ګوند مشر شهباز شریف پرون ویلي چې د انتخاباتو نتیجه نه مني، له مخکې اعلان کړې ده او د ده په وینا چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د پاکستان د پرونیو انتخاباتو نور حال به د فرشل جلال زی په راپور کې واورئ.
د پاکستان په یو کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او د عمومي انتخاباتو لاري سیاسي واک بل ملکی حکومت ته سپاري. په پاکستان کې د رای مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل شول او د ماښام په 6 بجو وتړل شول. د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون یو شمېر سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې و چې د رای ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړي، خو غوښتنه یې رد شوه. رپورټونه وایي په شاري مرکزونو کې د خلکو ستر کتارونه ولاړول او خلکو په دې پروسه کې تود ګډون وکړ. په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 50,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي ول. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د ملي اسمبلی 6 چوکۍ د ښځو او 10 د غیر مسلمانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي دي. هغه نظر پښتنې چې تر انتخاباتو مخکې شوي څرګندوي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز په دې سیالۍ کې ډیر سره نږدې دي. په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند بلل شوی چې بلاول بوټو زرداری له مخکښو کاندیدانو دی. د زیاتو څارونکو په باور کچیرې دواړه مخکښ ګوندونه مطلق اکثریت ونه ګټي، دریم ګوند یعنی د پاکستان د خلکو ګوند به د یو ائتلافي حکومت په تشکیل کې اساسي رول ولري. په پاکستان کې پرون انتخابات په وینو لړلي ول. په کوټه کې پرون د یو انتخاباتي مرکز په وړاندې په 14 کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شول. خو تر دې مخکې هم په وروستیو څوونیو کې په پاکستان کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو خونړۍ حمله شوي چې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو په باب مو اوریدل چې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف عمران خان ګوند له نورو مخکې دی. په اسلام آباد کې د عمران خان د ګوند پلویانو په پرون له مخکې د خوښۍ مراسم جوړ کړي وو. خوس به د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبره کو چې پکې دا ځل د افغانستان له نامتو سندرغاړي ګل زمان سره پکې خبرې شوې دي.
د ژوند رنګونه.
زه استاد ګل زمان یم.
معمولا دغه چنبه د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوسرت وایي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار وړوکه غوندې چنبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې ځای مې کړه جنکو بتنونه کوم به دریا ته وایي. یا به سندرې ویلې زه وړوکه شم کنه ته کړم. نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زرد ډول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نمونه دي دا مې زده کړو دغه رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیستی ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی.
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلي دي ما ګلغړنۍ سندره چې وه هغه په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسې ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه. که تاسې نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسو وایه امکان لري؟
د ژوند رنګونو نوې برخه مو واورېده چې دا ځل پکې د افغانستان له نامتو سندرغاړي ګل زمان سره پکې خبرې شوې وې. له ګل زمان سره به د موسیقي په برخه کې بیا هم وغږیږو. خو ګل زمان ته به غوږ شو چې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو په تېره بیا د کوچیانو په برخه کې په بار اړه یې هم ډېرې سندرې ویلې. دا سندره به بشپړه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپره کړو. د کوچیانو لپاره ویل شوې د مخکې د کوچیانو د شکایتونو په باب مو واورېدل. په افغاني ټولنه کې د کوچیانو د ژوند ډېره ستاینه شوې په شعرونو او موسیقي کې لکه څنګه چې مو واورېدل. خو په هر صورت نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو. دوهمې نیمه ته نږدې شوي و. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیه قوماندانې ویان حشمت استانګزي وویل حمله نن شاوخوا 15 بجې د کابل د 15مې حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې د ملي امنیت د ځواکونو په یوه کتار وشو چې د لومړنیو راپورونو له مخې پکې 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیانې. د حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. بهرامي دا څرګندونې پکتیا ولایت ته سفر کې وکړي. هغه ونه ویل چې حکومت به څه وخت اوربند اعلانوي. خو د لوی اختر پر رسېدو سره بیا لکه د مخکېني کمکي اختر په څېر د اوربند خبره توده شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن بادغیس ته ځي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې به د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی. خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ښایي هیڅ یو ګوند ونه شي کولی قاطع یا بشپړ اکثریت ترلاسه کړي چې وکولی شي حکومت جوړ کړي. د ترکیې پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم د مبارزه په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په راتلونکي میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ورولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. په ویب پاڼه کې د غرض د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب لوستلی شئ. مرکې شته، د غرض ویډیوګانې هم شته او د ازادي رادیو د مختلفو اونیزو پروګرامونو په اړه هم نور اولیدلی شئ او خپل اونیز پروګرامونه هم کولای شئ چې بیا واورئ. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو د اساسي بشري حقونو او د غرض ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د وروستیو اقداماتو په باب به واورئ. د روغتیا وزارت وایي د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ودونو لپاره د مشورو ورکولو مرکزونه پرانیزي. په دې هدف پرون په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې استازو ته په یوه روزنیز پروګرام کې نور معلومات ورکړل شول. تفصیل د خانم حسین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای د واده لپاره د نارینه او خزی فزیکی او بیولوژیکی وړتیا، عمر، کورنۍ چاپیریال، اقتصادي وضعیت او ښوونه او روزنه هغه ضروري موارد دي چې په پام کې نیولې کورنۍ او ټولنه له ګڼو ناخوالو او ستونزو ژغورلی شي. په دې هدف دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې ولایتي مسؤلینو ته څلور ورځینی روزنیز پروګرام پیل کړ. د عام روغتیا وزارت د امیندوارۍ مور او ماشوم د برخې مسؤلې زلیخا نوري وویل هسې تیزی شوي چې د کورنۍ تنظیم د پروګرام له لارې د زیږنونو پر مهال په هیواد کې د مور او ماشوم مړینه کمه او کورنۍ ناخوالې له منځه لاړې شي.
سروی اخیری که در سال 2015 نشان داد که
روستی سروی چی پا 2015 میلادی کال که تر سرش و وی خوده چی په هواد که په هر یه ولکو زیگنونو که ده مور و ماشون برینه ده شپاک سوانه تروسه با پوری ده خود تمال رو چی ده نره ده نور هوادونو غنده چی ده زیگون پر محل پا که ده مور و ماشون برینه دری یا سلور ده ده غندازه تا ورسیگو.
اغلی انوری بوبل په افغانستان کې څو کاله د مخه د زیګنونو پر مهال د مور او ماشوم د مړینې دغه کچه په هر یو لکو زیګنونو کې یو زر شپک سبب د عام روغتیا وزارت مسؤلینو وویل د دغه پروګرام په پلي کېدو سره نه یوازې